شوی دی فقط یوازنی خام جوړ کړی دی نور یې په مغه دي پورې کړی که زموږ ته دغه اواز د رډیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ورسول شي مونږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د ماسپښین 2:30 دی. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د 4:00 په پروګرام کې به په یو راپور کې واورئ چې راتلونکو ولس مشري انتخاباتو ته د نوماندانو نوملیکنه د ولسي جرګې د یو شمیر غړو او خلکو له هیلو او شکونو سره ملدا. د ولسي جرګې منشي میرداد نجرابی نن ازادۍ راډیو ته وویل دی او نور وکیلان هیله لري چې هغه شعارونه چې نوماندانو ورکړي او له دوی به یې له بریا وروسته عملي کړي. د کابل یو شمیر ښاریان ځینو نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري. دا تحلیلي راپور د ازادۍ راډیو د 4:00 په خپرونه کې خپریږي. په دې خپرونه کې مو خپور نه شو کړی، له تاسو بخښنه غواړم. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ د والی ویان په تازه څرګندونو کې ویلي چې د نن سهار په برید کې د ټپیانو شمیر ډیر دی، خو نوموړي د وژل شوي او ټپیانو دقیقه شمیره ور نه کړه. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوه مرکز باندې نن سهار ډله ییز برید شوی دی. یوه روغتیایي چارواکي بیا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هاموی ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړي او دې کار ته به دوام ورکړي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت امیر اختیار رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,000 تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي. اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایراني پوځیانو اهداف ویشتي دي. اسرائیلو تر دې 3 ساعته مخکې هم دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې هوایي بریدونه کړي وو. او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي.
ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو د سهار له و د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په 2:00 د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له و د سهار تر وو ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له و د مخام تر وو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. اوس هم د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق واوري. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. دغه پروګرام د کابل ول د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخر له 2 میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ول د رایو لومړنی پایلې اعلان کړې. خو د کابل ول ته شمیر مترس کاندیدان وای چې د انتخاباتو کمیسون له لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دی. دوی په خبري ناشته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پخواني پریکړې لمخې دی د غرای باطل اعلان سي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دې ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یې ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمیر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون تور پورې کړ چې له ملي پروسې سره خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسون له لوري لومړنی اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطل سوي به پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د خزو په ګډون 1304 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 د ستنیت وانه دلی دي چې ولسی جرګې ته لار پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون تور پورې کړ چې دا سیاست په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسون په لومړي لیست کې لازینو بریالیو کاندیدانو د وی رای په بدل کې له 2 تر 300 ډالر واخیستي. صدیق منصور انصاری چې دای هم کاندیدو له رسنوي سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړ چې دا ډول شاوخوا 15 زر اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قوس په 15مه د کابل ولې د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیات درغلي له عمله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسون یې پریکړه ونه منله او د جمهوریت ریاست په منځګړیتوب د کابل ولې د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل: د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبی سادات په کمیسون لګول سوی تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال ور نه دی کولای شي د شکایت کمیسون سره تراتب ساتنه کولی خپل شکایتونه ثبت کړي او تاسو د دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځنې داسې وختونه چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي. فکر نه کړم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانوني لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنو شکایتونه کمیسیون دی.
موتریزو کاندیدانو ګواښ وکړ کای غوښتنې ونه منل سی په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمیسون پریکړه د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام شوی اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو راپور مو واوري دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ول دغه پایلې په ځان اعلان کړي. آیا پایلې شفاف دي؟ یو شمیر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي. دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې څېړل چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمنو ته خراغلاس وایم. مروه جان، کده راتوې چې د کابل ولایت لمړنۍ پایلې اعلان شوه، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وې؟
په کابل کې موږ چې د ستونزې درلودې تقلب د ټاکنیزو جرایم شاهدانو د افغانستان د خلکو ای خرڅې سولې واخستې سوې. وروسته له تقریبا 3 میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. دا ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلي په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلي دي، هغه که د افغانستان عام خلک ویني تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه 2 ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې 100 شکایتونه ثبت شوي وو. د شکایتو کمیسیون اعلان وکړ که دا شکایتونو کچه لوړه لاړه سي موږ په خپله فیصله ولاړ یو. موږ هم د شکایتو کمیسیون فیصلې ته منتظر یو چې دوی نهایي لیست اعلانوي او که په هغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي، که باطلې سي دا هم بی عدالتي ده، ځکه په هغو رایو کې پاکې رایې هم شته. او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاکو رایو ځواب هم کمیسیون نه ورکوي، دا هم بی عدالتي ده. دواړه کمیسیونونه همغږي نه لري، یو واحدې فیصلې ته دوی نشي رسیدلی. سره تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارده د ټاکنو قانون نقصوی ده او د اساسي قانون ماده نقصوي. اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو، ځکه هلته په ډېر واضح توګه راغلي دي چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقصي، دوی اصل کیږي. یعنی د دوی فیصلې، د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري. موږ
حبیب صاحب، وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسون دغه پایلې اعلان کړې، په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې شوی؟
زه فکر کوم چې موږ جدا په دوه اړخونو کې ستونزې لرو. یو د قانون په ځینې برخو کې د نشتون د نه صراحت موجودیت دی، په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی. د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دی، او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونه او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې شوي دي له هغې نقص باعث ګرځېدلی دی. یعنې په کل کې همدغه د نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدلی دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ سي. یعنې موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي، یعنې خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي شوې وي، او دا ډېره بې عدالتي زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم. البته یو څه چې دوی کولای شو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای، یعنې د اساسي قانون د درسمې مادې د حکم په اساس باندې د بایومیتریک شتون د رای سریتوب له منځه وړي. دوی باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای او ویلي وای چې موږ بایومیتریک موږ ته د منلو وړ نه دی، او که چیرې موږ د تخنیک نه استفاده کوو اول باید دغه خلک روزل شوي وای، هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکي وسایل چې راوړل کېږي افغانستان ته هغه باید چک او نظارت شوي وای. یعنی کوم راپورونه چې موږ د رسنیو نه اورو یا د نور نهادونو نه اورو خپله د تخنیکي وسایلو په راوړلو کې هم فساد شوی دی.
حبیب صاحب دلته بل بحث مطرح کېږي، د شکایتو کمیسیون کې په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت پخوانی رای چې باطل اعلان شوي او معترضو کاندیدانو غوښتنه هم دا وه چې دا باید باطل اعلان شي. که چیرې دغه باطل اعلان شي دلته قانون څو ځله تر پښو لاندې کېږي؟
زه فکر کوم چې موږ یو 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 ځل خو هم د اساسي قانون درې سوه ماده نقص کړله چې خلکو ته مو د هغوی د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب ادري اصله چې عادلانه نیوالي په قانون کې ذکر شوی هغه مو نقص کړ. یو ځل مو دا نقص کړی دی. په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ دغه رای باطلو په دې کې داسې رای لکه مخکې چې امینی صاحب هم ورته اشاره وکړله هغه رای پاکې وي، د ولس پاکې رای وي، هغه هم ورسره باطلېږي. له بل اړخه د عملي لحاظه د همدغه دوه نوي د څلور نوي مادې شپږمه فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په شپږ ورځو کې هلته نوې ټاکنې ترسره کړي. یعنی دا هم ناممکنه دي، غیر عملي دي. په شپږ ورځو کې ټاکنې
د افغانستان شرایطو ته راسو وګورو عیني واقعیتو ته به ځیر سو دا امکان نه لري، خو بیا هم دلته قانون تر پښو لاندې کېږي. بله داسې حل معقوله لاره وه چې قانون تر پښو لاندې نسي برخه؟
زه فکر کوم چې معقوله لارې مخکې موجودې وي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره جدا شوي وای، او اوس هم شته دي که شکایتو کمیسیون دا جرأت وکړي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانیسي او د حکومت مداخلې نه لرې وي، او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د ډیموکراسۍ د تمثیل قهرمانانو اوسېږي، کولای شي. مشکله نه ده ورته چې دغه پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي، ولې د دغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایجو اعلان به یو څه ستونزمن وي.
امینی صاحب که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره داسې سیاسي مطرحې څېرې نه دي راغلي، بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي، سوداګر دي. دلته ستونزه موجوده څه ده؟ د مطرح کاندیدان دا ایده کې چې وره تقریبا تر $300 پورې پلورل شوی ده، آیا دا واقعیتونه لري؟ او دغه پانګوالو راتګ ته په کتلو سره آیا فساد ته لاره نه ده هواره شوې؟
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود. داسې موندنې هم موږ هم لرو، موږ هغه څه مو چې لیدلی دي د شکایتو کمیسیون سره هم شریک کړي. نوماندان هم هره ورځ موږ سره په اړیکه کې وه، او دوی هم هغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکېل وه. اوس یوازینۍ د حل لاره همدا ده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي. اوس موږ ډار همدا ده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې فساد باندې دوی هم تورن نسي. اوس موضوع د ټاکنو هغوی ته ورغلی ده، او که دوی پیسې واخلي، دوی چانه ځنی وکړي، دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي، هغه نسبي اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ سي. د دې تر څنګ جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي یو، نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده، دا په هیڅ بل رقم نه سي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غواړو له کمیسیون څخه، ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لرې کېږي دا یوه ښه د تېښتې لار ده. تیرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار شوي وه، خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کېږي یا هم دوی هېرېږي. اوس هم د کمیسیون ډېرې کار کوونکي تښتېدلي دي، له دوی نه هیڅ درک نشته، یا هم د دوی خپله کمیسیون نه ده خبر چې د دوی کارکوونکي چیرې دي. موږ دغه نه غواړو دا خبره په ټول افغانستان کې عملي سي. له دوی څخه باید پوښتنه وسي، دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي، رایې څه سولې، رایې څنګه سولې، او ولې دا چلند وسه د افغانستان د خلکو رایو سره. خو اوس مو هیله مندي د شکایتو کمیسیون ده.
حبیب صاحب دلته کراس هو ګورو مخکې ما یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي پانګوال راغلي داسې کسان دي راغلي چې هغه مند حساب وسی البته په لومړي لیست کې وروسته لیست خو بیا وروسته به معلومیږي. پارلمان یوه مقننه قوه ده هلته قانون جوړیږي که چیرې همدا کسان تایید سي راسي څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته دا خلک ګواښي؟ یعنی مطلب مې دا ده چې دا خلک بود نه توانیږي څه رقم څه مسؤلیت ورسپارل کېږي هغه ادا کړي.
لکه څنګه چې ویل شوي دي وایي هغه ټولنه چې کوم چارواکي پې حاکم دي د همغې وړ ده، یعنی همدا ټولنه او همدغه خلک. بدبختي دا ده چې له یوې خوا انتخاباتو کمیسیون خپل مسؤلیت ادا نه کړ، بلې خوا خلکو هم تفکیک ونه کړ. یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دندې لري، د نظارت دنده لري، د قوانینو د تصویب او د تصویت صلاحیتونه لري، ځینې نورې چارې چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل شوي دي، ورته دې ته مسلکي اشخاصو ته اړتیا وه، پوه اشخاصو ته اړتیا وه، داسې اشخاصو ته اړتیا وه چې هغوی په واقعي معنی باندې د هیواد ملي ګټې ورته سره کرښې وي. متاسفانه بدبخت یو څه خلکو هم په دغه برخه کې ناغېړي وکړه، هغه اشخاص ته یو څه رای ورکړل چې هغوی د زور او زر څښتنانو. له بلې خوا همدغه اشخاص د دې باعث وګرځېدل چې خپلې رایې په کمیسیونونو کې لوړې کړي، یعنې کمیسیونونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني شول. له بل اړخه که چیرې همدغو کسانو سره موږ نوي پارلمان ته ځو، لرې نه ده چې پارلمان به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. عملا دغه شکایتونه چې موجود وو د قانون د تطبیق په وړاندې یو خنډ خپله پارلمان موجودیت و، د عملند پارلمان موجودیت و. نو کچیر دغه اشخاص بیا هم زی زه فکر نکوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونزې را ایجاد سي. یعنی لیوی خونه هغه پوها چې لازمه د قانون د تطبیق برخې د لپاره پکار ده، هغه دغه کسانو سره ووسیږي.
امین صاحب، د قانون لمخه د انتخاباتو انتخابات شکایتونو کمیسیون باید څومره وخت کې دغه ورستی نتایج د انتخابات خپلوا کمیسیون ته وسپاري؟ په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي
د شکایتو کمیسیون څخه هغه توقع چې موږ درلوده، هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وو، دوی تر ډیره حده پورې هغه کارونه سوي کړی او هغه مسؤلیت چې درلوده په سمه توګه یاد نه کړ. یوازې 12 شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوي وو. وروسته لغنه د هر ولایت هغه لومړنۍ پایلې چې اعلان دي هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي. د نه ولایتونو شکایتونه څیړل شوي دي او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلوا کمیسیون ته لیږل شوي دي. هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی، خو د دې شکایتونو څیړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې د شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
د یو نظر پر بنسټ په توګه باندې کله چې دوی شکایتونه څیړل کېدل، شکایتونه څیړل، تاسو ته په دې شکایتونو په څیړلو کې ونډه درکړه، برخه درکړه، د نظر بنسټ په توګه کچیرې درکړي تاسو له کارونو راضي وي؟
تر ډیره حده پورې موږ راضي نه وو د دوی له کارونو. هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې. ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله هغه به نیمګړې وي او پالنی ډول یې د نظرو بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه موږ ځینې انتقادات درلود خپل چې له دوی سره مو شریک کړي وه. خو وروسته لغه نه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي، ځینې موضوعات دوی هم پټوي. تر ډیره حده پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو، نوماندان یې نه پرېښودل چې د شکایت کمیسیون ته ورسي او هلته شکایتونه خپل درج کړي. دا ډېره جدي ستونزه وه. څو نوماندان موږ ته راغلي دي، موږ سره په اړیکه کې سوي دي، وروسته لغنه چې موږ تاکید کړی، موږ فشار راوستلی، بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړه. دا کار معنا نه لري. دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظرو بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي. نظارت او شکایتونو ثبتول او شکایتونو څیړل دا د موږ ټولو قانوني حق ده. کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کېږي، دا نقص د قانون ده. نقص قانون خپله یو جرم ده. هلته په ټاکه د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي چې بې خبري از قانون جرم پنداشته نمیشه. یعنی که دوی بې خبره هم دي دا هم ستونزه ده، او که ترې خبر دي او نقصوي یې دا هم ډېره جدي ستونزه ده.
حبیب صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړجاړی وکړ، یعنی د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې، بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړجاړی وکړ، که چیرې اوس هم بیا جوړجاړي ته دوی غاړه لګدي یا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنیو پایلو کې اعلان بریالي اعلان کړي دي، بیا هم د تایید ټاپه ولګي، دلته خان تر پښو لاندې کېږي نه؟
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دي. د کاندید نه خپله شروع کېږي تر حکومت او کمیسیونو پورې. اول کله چې دا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپله پرېکړه د کابل د انتخاباتي او زی اړوند اعلان کړله،
حکومت مداخله وکړه اساسي قانون نقص کړلته نه باید حکومت دی یو خپلواک کمیسیون په چارو کې
مخکل ته صلاحیت دي چې او د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون کړي انتخاباتو کمیسیون اې حکومت د مداخله حق درلود
نه نه حکومت د مداخله حق درلود او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چې عملاً همدغه د انتخاباتو قانون نافذ دی نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایی ده دا پریکړه باید تطبیق شي وای دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوسته کیږي دا په خپل ځان باندې رشخان والی دا په شکل اشکالو د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونزه لري او تشویش لري او رشخان وهل دي په شکل اشکالو اما هغه څه چې ډیر زیات مهم دي هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی پریکړه دی کمیسیونونه چې څوک مداخله پغې کوي کې نه حکومت پغې کې مداخله وکړي نه حکومت پغې کې مداخله وکړي او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه د دوی ځانګړي صلاحیتونه دي ترڅو انتخاباتو پروسه شفاف ووسیږي ترڅو عدلانه ووسیږي ترڅو کولای شي حق حقدار ته وسپاري خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده او په شکل د اشکالو قانون نقصه ده اوس راځم دې ته چې کچېری د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اوریدو کمیسیون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو لکه پرون چې څنګه ویل یاندا د مانا لري چې دوی په شکل د اشکالو زمنن د غتیری پریکړه په شاسو ودی زمنن چې په شاسو ودی او دغه پریکړه باندې بیا غور کوي شکایتونه اوري او د په عملیاتي پروسې ته ځي او په دې باندې بحث کوي زه فکر کوم چې بیرته دوی خپله هماغه د قانون مواد د 29 ماده هغه مواد نقص کړي دي یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوی د قانون په اساس باندې جواز نه لري
همینې په دې برخه کې تاسو مسولیت څه ده او څه کول پکار دي
د موږ مسولیت له دغه پروسس څخه نظارت او چې له بده مرغه تر ډیره حد پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک موږ ته د اجازه را نه کړل کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رای تفتیش کېدلې هلته فیفا ته د نظارت اجازه ور نه کړل شوه او دا خپل یو لوی ستونزه ده چې هلته څه کېږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوي حتمان بیا هم لاس وهنه کېږي حتمان بیا هم دوی رای اضافه کوي او رای کموي نو دغه پوښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي د دې ترڅنګ زموږ دنده دا و چې دوی ته طرحې ورکړو طرحې مو په تیرو ټاکنو کې هم ورکړي خو دوی عملي نه کړي اوس ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو هم د بایومتریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپله کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم له همدغه بایومتریک څخه ګټه اخلو او کنه د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي د دوی د کارکوونکو د ټریننګ لپاره ځینې طرحې لرو چې غب عملی کو خو که کمیسیون هغه ته غوږ ونیسي که کمیسیون یو ناظر بنسټ ته په درنښت سره وګوري د دې ترڅنګ اوس موږ غوښتنه همدا ده چې له دوی څخه پوښتنه وسی یوازې د دوی لری کول یوازې د دوی استعفا د زموږ غوښتنه نه
حبیب صاحب انتخاباتو تیر انتخابات له درغله یو ستونزو نیوکو سره مخامخ خو کچیر د همدی انتخابات په جوړښت کې د همدی کمشنرانو همدی رهبری کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو څومره ستونزې به وځي
زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا دغه پورته سوی دی او هم د ناظر نهادون لخوا چې دغه کمیسیون او دغه جوړښت د راتلونکو ټاکنو په هیڅ صورت باندې تر سره کېدات و نه لري خو به دا وي چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو یعنی بیا هم ارزیابي وکړو داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي تیرې ټاکنې د تجربه سي هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي د هغې د رفع لپاره د اقدام وسي هغه اشخاص چې دغه ادعاوي کېږي چې فساد تورن دي په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود هغه اشخاص تشخیص سي هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي او دا چې دوی قانون نقص کړی دی هغې اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري یعنی په هغې کې نور بحث نشته دی دوی به له دندو ګوښه کېږي دواړو کمیسیونونو ازه ولې بحث دلته دا دی چې څېړنه باید وسي یعنی دغه ملي پروسه د چا له خوا ولې دومره خدشهداره شوه ولې دومره بدنامه شوه ځکه دلته په ولسواکۍ باندې که دغه مارو موږ په نظر کې ونیسو موږ 10 میلیونه نفوس لرو په 10 میلیونه کې تقریبا فکر وکړو چې تاسو موږ 10 میلیونه واجد شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد شرایط لرو په 12 میلیونه کې 1 میلیون راځي یا 1 میلیون هم کم راځي انتخاباتو کې اشتراک کوي یعنی دا په څه معنی باندې یعنی 10 میلیونه خلک نه غواړي هغه کې 1 میلیون غواړي دیموکراسي دی عملی سي نه 20 میلیونه غواړي یعنی دا د دیموکراسي هغه هویت او باندې تر سوال لاندې راځي دلته کومک په همدغه نتایج سره په همدغه کمیشنر سره بیا زه فکر کوم چې دلته د عدالت تامین سي بیا عدالت تامین سی، یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونز باندې په دغه وسنی حکومت کې چې د دوی سره د معاملې یو خکیل غاړه و د دوی نه نامشو غوښتنې درلودلې چې همدغه کمیسیون نازه په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویلي چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي، خپل شخصي علایق دلته پالي، ځینې غواړي ځینې اشخاص راولي، او د دغه خبرو او د دغه ګندګیو بوی به موږ د دغه اشخاصو د لرې کېدل نه وروسته موږ او تاسو شاهدان اوسېږو. یعنی بدبختانه د دغه پروسې ملي پروسې سره ډېر لوی خیانت شوی دی، ستر خیانت شوی دی، د خلکو رایې ته په سپکه کتل شوی دی. ښه دا ده د دې لپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو، موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته. قانون باید تطبیق سي، څه شی چې د قانون حکم دی هماغه دې وسي.
امین صاحب، تا د حبیب صاحب خبرې واورېد، دوی ویل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدي تغیرات راشي، په دې برخه کې تاسو وړاندیز څه دی؟
زموږ غوښتنه هم همدا ده، ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی، او موږ په دا دري ژبه کې یو متل لرو، ازمودر ازمودن خطاست. کله چې دوی ویل موږ له تجاربو څخه درس اخلو، نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته، بیا اعتبار نه کوو او نه یې سو کړی، ځکه دا منطقي نه ده. او دې سره زه موافق نه یم چې هر ځل دې موږ د تجربو قرباني سو، د 50 کلو سرنوشت او وضعیت دې داسې یو کمیسیون وټاکي چې هلته هر ځل وایي د بایومتریک نوې تجربه موږ دا امتحان کړه. اوس هیڅ بله لار نشته. ما مخکې هم وویل زه اوس دوی په رسمیت نه پیژنم، ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته په سري توګه راغلې ده، او وروسته له دې نه دوی خپلو دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملنډې وهل دي، او په هیڅ ډول باندې دوی دا کار نسي کولای. که ولسمشریز او ټاکنو ته له همدغسې خلکو سره مخ کې موږ لاړ سو، موږ ډېر جدي بحران سره مخامخ کیږو. ستونزې مو بیخي ډېرې دي. یوازې د ولسي جرګې ټاکنې دوی نسي مدیریت کوي، څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې دي همزمانه دوی مدیریت کړي؟ یعنی هیڅ خوشبینی نسته.
حبیب صاحب، نه دا چې دوی ستونزې درلودلې، بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو. د ازل کېدو یا بطرفه کېدو له سره پخوا کې دوی سره باید څه قانوني برخورد وسي؟
ما مخکې مې یادونه وکړه، د جزا کوډ په لومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایمو په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې، او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې، د خلکو رایې مسو نسي، د خلکو رایې په سر باندې معامله ونسي، ستونزې ایجاد نسي، د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته شو. د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري. یعنی فرض مثال کې دلته د فساد بحث دی، چې رای پلورل شوي او یو چا اخیستی دي، یعنی دلته د رشوت معامله ده، هغې په اړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري. که د اخلاقي فساد موضوع ده، که د نور موارد و موضوعات شته دي، هغې اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري. هیله مو دا ده چې دغه کمیشنران دې له دندو ګوښه او تحقیق دې وسي. یعنی کله چې تحقیق وسي، د تحقیق د بېطرفانه تحقیق په پایلو کې دې مشخص شي چې چا په کوم مورد کې څومره فساد کړی دی او د څه په خاطر دا فساد کړی. کله چې فساد دی مشخص، قانون په هغه برخه کې جزا لري. زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده، او د دغه ملي پروسې اړوند چې کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص شوی دي، دا عادلانه نه دي. یعنی راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو، لازمه ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو. یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو. یعنی اوس دغه نوې جزاګانې خفیفې دي، له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي.
امینی صاحب، د وروستي پوښتنو په توګه کراتو چې لومړنۍ پایلې ډېر په ځان باندې اعلان شولې، انته میاشتو وخت ونیو. د قانون له مخې یادونه شوې ده چې د هم میاشت په ترس کې باید دا وروستۍ پایلې اعلان شي. تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایلې به هم د لومړنیو پایلو په څیر باندې په ځان اعلان شي؟
دا موضوع اوس د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی سي، څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري. د یوازې د نهو ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي، او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان سي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي. ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې، د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې که داسې نه وي، موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو. خو اوس د شکایتو کمیسیون پریکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او کنه. که باطلیږي، د قانون پر بنسټ یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي، چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې. او که نه باطلیږي او نهایي فیصله کیږي، د خلکو رضایت څنګه کیږي، شکایتونه چې ثبت شوي دي، د هغو څېړنه به څنګه کیږي، د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤول ده چې دوی ځواب ورکړي، نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب دا چې استډیو ته متشریف راوړ مننه کوم درنو اوریدونکو تربیه اخی چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې د انجن د کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو